السلام علیکم ستری مشی د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپګ بجې شوې د شپګو ناتر وو بجو په دې خبرونه خبري غړی کې زه منور شاه تاسو قربایم نیکه هلو پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د مهمو خبرونو سرټکی په بنو بک خیلو کې په اف سی زواک برید کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدل د بخنې نړیوال تنظیم یو وار بیا په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غاک کړي چې په سمدستي توګه د جنکو سکولونه خلاص کړي او فلسطینی اداره وای اسرایلی زواکونو په 1340 ساعتونو کې په غربي غاړه کې اته فلسطینیان وجلي د خبرونو تفصیل امنیتی چارواکي وایي د بنو په بکخیلو کې په اف سی زواک بریټ شوه چې د ابتدایي معلوماتو لمخې پکې یو تن وجل شوه او یو وش جوبل شوی دی په جوبلو کې دیار لس اف سی والا واته عام کسان دي په بنو کې یو استخباراتي او یو پولیس چارواکي چې لرسنۍ سره د خبرو اجازه نه درلوده مشال لريو ته د نمونو نسرګندولو په شرط ویل چې ځانمرګي نن ماسپخین د بکخیلو له آزاد منډي سره خپل زرنج یا لوډر ریکشا د اف سی زواک له قافلې سره وجنګوله د دې چارواکو په وینا وجل شوی تن او جوبل کسان روختون ته وړل شوی دي تر اوسه د بریدزي مواري چانه ده منلي د بلوچستان په کوټه او تربت کې په زور د لادرکه کولو او ماورای عدالت وجنو پر ضد پراخ احتجاج شوې ده د نومبر په 25مه د شوې د احتجاج تابعیا بلوچ یکجهدی کونسل کړي وه دوی نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په زور لادرکه شوې کسان دي د پولیسو په جالي کارویانو کې د وجل کېدو پر ځای ځای عدالتونو ته وړاندې کړل شي د لهغه ورسته دا چې د بلوچستان پولیسو ترهګری عزت څنګه د نومبر په 30مه د سلور ځوانانو څونه خبره کړل وې دای وکړه چې دا وسلوال دی او په تربت کې د عملیاتو پر وخت وجل شوې دي خو بلوچستان د وجل شو څخه د یو مړی د تربت سیشن عدالت مخې ته یې خو احتجاجي پرلاتې پیل کړی دی په دې پرلات کې شامل دي بلوچ یک جهتی کونسل ایو غړي ماهرنګ بلوچ د نومبر په 25مه مشال لري او ویل چې په تربت کې وجل شوې ټول لا درکه کسان وو
دا ترهګری ضد پولیسو د کاروایانو پلټنې دی وشي عدالتي کمیشن دی جوړ او سپریم کورټ دی نوټس واخلي وزیر اعظم دی موږ ته یقین راکړي چې نور به لادرکه خلک ماوري عدالت نه وژل کیږي د بلوچستان د هر غیب کړ شوی کس کورنۍ اندېښنه لري چې ښایي دوی د خپلوانو مړي همدغه سي دوی ته ورسیږي
د ترهګرۍ ضد پولیسو څنګه د احتجاج په اړه سندې ویلي خو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکل د نومبر په 25مه جیو نیوز ته په مرکه کې ویل چې ریاست د خلکو په لادرکه کولو کې لاس نه لري په پاکستان کې له سبا څخه د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره د ویکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي څنګه نن یعنی د نومبر په 25مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې کمپاین کې به ډیر پام خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته کېږي د خبر پاڼې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې به 1.5 میلیونه او په بلوچستان کې 2.5 میلیونه هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي دا خبر پانه زیاته ویشه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زنو حساسو سیمو کې دا کمپاین د نومبر 23مې پیل شوې ده د روغتیا نړیوال ادارې ویلي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې د پولیو درې کیسونه مخې ته راغلي دي پاکستان او افغانستان د نړۍ وازنی دوه هوادونه دي چې د پولیو وایرس لا هم پکې شته ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د بخنی نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غک کړی چې په سمدستي توګه دي د جنکو سکولونه خلاص کړي یا تنظیم په طالبانو د فشار چولو لپاره نن په ایکس پاڼه یو آنلاین عریضه ورکړي او له خلکو یو غوښتي چې لاسلیک پی وکړي د جنوبي ایشیا د امنیسټي انټرنیشنل سیمایزې څنګه په دې بیان کې راغلي چې تعلیم د انسان بنیادی حق دی خو طالبانو تر شپږم ټولګي پورته سکولونه تړلي او د جنکو له دې بنیادی حق څخه یې سرغړ سرغړونه سرغړونې ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر له 15 د دسمبر تر 11 نیټې په نړۍ کې په میرمنو د تشدد مخنیوي لپاره 14 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه. طالبان د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان واکمن شوي او له هغې راهیسې د جینکو تر 6 ټولګي پورته ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. او بل خبر دا چې د فلسطینی ادارې د روغتیا څانګې چارواکي وای اسرائیلي ځواکونو په 13 ساعتونو کې په نیول شوي لویدیځه سنډه کې لږ تر لږه 8 فلسطینیان وژلي. په لویدیځه سنډه کې تشدد د اکتوبر په 10 له هغې وروسته زیات شو چې د امریکا او یورپي ټولنې لخوا د ترهګرې ګرځول شوې حماس ډلې وسلوالو په اسرائیل برید وکړ چې له کبله یې د غزې په تړانګه کې یو ورانوونکې جګړه پیل شوه چې پکې زرګونه فلسطینیان وژل شوي. اسرائیل وایي حماس ډلې په یاد برید کې خواوشا 1200 کسان وجل او تقریبا 240 یرغمل کړي. اسرائیل او حماس غزې ته د بشري مرستو داخلي دو او د نیول شو کسانو د تبادله لپاره جګړه په لړمحاله توګه ودرولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو د دې سات خبرونو مو اوریدل په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه واوري. په بنو بکخیلو کې په اف سی ځواک شوی برید کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوب لاړ اوخته ورسته حال درکو. د بلوچستان په تربت سیمه کې د یو تن ماورای عدالت وجنې خلاف مظاهره شوی. دغه صوبا کې د بشري حقوقو د کمیشن یو مشر کاشف پانیزه په دې اړه وایي
د دې روکتام لپاره خو نو باید د نگران حکومت کاغه په پاکستان لیول دی او که دلته صوبایي لیول دی هغه خپل سټیپس واخلي، نوټیس واخلي او د دې باقاعده انکوایري کمیشن کې نه
په دیر کې پولیسو د دفاع یو سلسلور سلوختمه په خلاف ورزي د تاریخ انصاف جلسه ختمه کړې ده. په یو ریپورت کې بواوري چې په دغه مقاصه وشول د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نومبر له 15 راهیسې د ګوزند مخنیوي کمپاین پیل شوی. په کونړ ولایت کې د پولیو د کمپاین مشر ډاکټر اجمل په دې حق لوای
په سوالو سوالینو جمع مرکز کې به سرلور لکه ماشومان زموږ مدیر هدف دی. په دې کې به د لسکرنۍ پروژې د واکسین ورکول کیږي.
په غزا کې د اوربند شرایطو سره سم حماس ډلې نن د 14 اسرائیلیانو په شمول 14 یرغمل شوي کسان خوشی کړي دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمې او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبری غړې دا او پکې رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مدرته په خبرونو کې هم ویل په بنو بکخېلو کې په اف سی ځواک بریټ شوه دی او په دغه بریټ کې یو تن وجل شوه دی او لشلو زیات ژوبل دي. دا وخت د سیمه زمنګا خبريال عمر وزیر مونږ سره د ټلیفون په لیکه دی. عمر وزیر تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو دغه پیښه تفصیل راسه شریک کړئ. مننه منور صاحب،
بالکل دغه نن مازیګر د سلورو بجو ورسته د بنو چوکم بکاخل سیمه ده چې د بنو شهر نه پلویدیز 15 کیلومتره کې پراته ده. د بنو شهر نه دغلته آزاد منډي سره نږدې د اف سی ځواک یا د ملیشا ځواک چې کومه قافله روانه وه د پولیسو د غرنګي د فوزي چارواکو په وینا اغه تا ځانمرګي بریدګر خپل زرنج یا لوډر چې کومه رکشوي اغه چې د بارودو څخه ډکه وه اغه ور جګړول ده چې دا په نتیجه کې دغه معلومات تر اوسه پورې چې رسیدلې دي دوی وایي چې د بنو فوزی روختون ته دیر لاس هغه سرتیری چې هغه ژوبل شوی دی هغه رسولې دي. د دې نه علاوه د بنو ډی ایچ کیو چې کوم روختون دی عام سویلین چې کوم روختون دی هغه ته نه نور کسان عام وګړي چې کوم دی هغه رسول شوی دي چې په هغه کې اته کسان هغه ژوبل دي او یو چې کوم دی هغه وژل شوی دی. دغه رنګ دیر لس نور د اف سی ځواک سرتیری خی چې هغه هم په دې برید کې ژوبل شوی دی. دغه برید نن مازیګر د سلورو بجو وروسته شوی دی خو تر اوسه پورې کمې وسلوالې ډلې یا د دې ذمہداري چې کوم دی هغه نه دی قبول کړی. د دې وړاندې هم په بنو کې د غرنګې په لکه مروتو کې دغه شانتي بریدونه چې کم دی هغه د وسلوالو لخوا چې کم دی هغه دوام لري او د بل طرف ته د وسلوالو زی ځنګړی عملیات هم چې کم دی د فوز په دې سیمو کې دوامدار دي. جی منور شاه
ډیره مننه. عمر وزیر زمنګ خبريال وو چې د بنو بکخیل د پیخي ورسته حال یې را سره شریک کړ.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونې دي ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د بلوچستان د کیچ ضلع په تربت سیمه کې د بالاچ مولا بخش نومیتن د مبینه ماورای عدالت وجنې خلاف احتجاج شوی دی. د نومبر په 15مه په تربت کې احتجاج کوونکو په یو لاریون کې غوښتنه وکړه چې د نوموړي په وجنه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروي وشي. دوی وایي د نومبر د رښتمې رایسې په احتجاج دي د بالاچ مړې یې خې دی او د غوښتنو تر پوره کېدو او عملی ګامونو پورته کېدو پورې با هم حالت ناش وی. احتجاج کوونکی وای بالاچ وار لمخه د پولیسو د تراګر عزت ادارې په حراست کې وو او ماجستریټ ته حاضر شوه هم وو. دا په داسې حال کې چې د نومبر په 13مه په تربت کې د سلورو کسانو مړی و منډل شول چې پولیسو ویل بلوچ وسلوال وو او له دوی سره په مقابله کې وجل شوې دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې او فعالان په حکومت غک کوي چې د ماورای عدالت وجنو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې حق له تفصيل د ها میرزاده ریپورت کې اورو.
د بلوچستان د کیچ په تربت سیمه کې د نومبر په 15مه د جبري لادرکه او ماورای عدالت وجنو خلاف په سلګونو کسانو احتجاجي لاریون وکړ. لاریون کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر له 13مه راهیسې د بالاچ مولا بخش نومیتن د مبینه ماورای عدالت وجنو خلاف د تربت په فدا شهید چوک کې په احتجاج دي. احتجاج کې د بالاچ د کورنۍ غړي د مدني ټولنې فعالان او د سیاسي ګوندونو کارکونکو شامل دي. د تور پورې کوي چې بالاچ مولا بخش د ترګرې ضد ادارې سی ټی ڈی حراست کې وژل شوې ده. د احتجاج مشر گلزار دوست بلوچ د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي ادارو په اکتوبر کې له پنجګور او تومپ څخه دوه ځوانان له ځان سره یوړل. دا غي وروسته د سلور ځوانانو مړی وموندل شول چې د پولیسو په خبره بلوچ وسلوال وو په مقابله کې وژل شو. نو مړی ویل چې څنګه دوی د پولیسو په حراست کې او په عین حال کې په یو مقابله کې وژل شو، نو ځکه د بالاچ د مړی سره احتجاج پیل کړی دی.
په دوی کې یو تن چې نوم یې بالاچ و د نومبر پر 23مه په عدالت کې حاضر شوی و. درې ورځې مخکې په تربت کې په یو جالي مقابله کې د څلورو کسانو مړی غورځول شوی و. پولیس وویل چې دا د شتګرد و چې په مقابله کې ووژل شول، خو عدالت هم ګوادی، جج صاحب هم ګوادی، وکیل یې هم وویل چې دا څنګه کېدای شي. دا هلک خو د پولیسو په حراست کې و، څنګه له حراسته وتښتید او په غرونو کې یې پر امنیتي ادارو حمله وکړه؟ دا خو وار له مخه ورک کړل شوی.
احتجاج کوونکی غوښتنه کوي چې د پولیسو د ترګرې ضد ادارې ذمہوارو کسانو خلاف ته اف آی آر درج شي. د نومبر په 15مه د تربت عدالت سیشن جج په کیس کې د سی ٹی ڈی ایس ایچ او تفتیشي چارواکي د حراستي تحویل مسول او د سیمه ایز افسر خلاف ته اف آی آر درخواست منظور کړی دی. خو د تربت احتجاج مشر گلزار دوست محمد وای ترغیبه په احتجاج ناسوي تر سوچي عملی ګامونه ویني. بلخو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د نومبر په 23مه په ټویټر په بیان کې ویل چې د قانون نافذونکو او امنیتي ادارو لخوا د عدالت پرته وژنې په کلکه غندي. کمیشن په تیره د بلوچستان د کیچ او شاوخوا سیمو طرف ته اشاره کړې ده چې له هغه ځایونو څخه د ماورای عدالت وژنو راپورونه راځي چې باید مخنیوي وشي، ریاست د ذمہوارو ته سزا ورکړي او د خلکو د ژوند تحفظ باوري کړي. د کمیشن د بلوچستان مرستیال مشر کاشف پانیزی د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د بالاچ پاړه په تربت کې خپل دفتر ته د معلوماتو راټولولو ویلي دي. په هغه کې ماجستریټ ته د بالاچ د پیښې ریکارډ، د وکیلانو بیانونو ریکارډ، د بالاچ خلاف د اف آی آر نقل او نور ټول معلومات غوښتي چې ورته به ملاو شي چې دا غیر وروسته به دوی ته د کیس پاړه سو ویل شي. خو نوموړي ویل چې کمیشن د ماورای عدالت وژنې غندنه کوي او په حکومت غږ کوي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي.
څنګه دې ریمانډ شوی دی او تللی دی او دا بیرته ولې دا شوی دی؟ موږ ون سایډ خبره کولای شو، نو ون سایډ خدا دا چې فایمه پیشای دا چې معلومیږي چې دا په اکسترا جوډیشل کلینګ کې راځي او نو د دې روکتام لپاره خو نو باید دا نگران حکومت کاغه په پاکستان لیول دی او که دلته صوبایي لیول دی هغه خپل سټیپس واخلي، نوټیس واخلي او د دې باقاعده انکوائری کمیشن کې نه هغه که د عدالتي د های کورټ د جج په سربرای کې نه خو ډیر شته. نو د دې ماسه واخ نو پر دې سټیج باندې موږ څنګه شو ویلای.
د پولیسو د ترګرې ضد ادارې یو ویان د اکتوبر په 23مه رسنو ته په بیان کې ویل چې بالاچ مولا بخش تیر میاشت نیول شوی چې د نومبر تر 23مه د پولیسو په حراست کې و. په بیان کې ویل شوی چې بالاچ د خپلو ترګرو فعالیتونو اعتراف کړو او د خپلو پټو ملګرو نشاندهي یې کوله. خو هلته په ورتلو د ډزو په تبادله کې دی هم وژل شو. خو د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان د امنیتي ادارو په بیانونو مطمئن نه دي. دوی وایي مخکې هم څو سوارې داسې پېښې شوې دي. د مثال په توګه د جنوبي وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسید سره له درې نورو کسانو په 2013 کال کې پولیسو په ډزو وژلی و. پولیسو ادعا کړې وه چې د نقیب الله مسید تعلق د ترهګرې ډلې سره دی. خو وروسته د معاملې پلټنې لپاره جوړې د پولیسو تحقیقاتي ډلې هغه پولیس مقابله جعلي بللې وه. د ورکو کسانو د موندلو لپاره کارکوونکي تنظیم ډیفنس فار هیومن رائټس مشر امنا مسعود جنجوا مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې د کلونو راهیسې د کسانو د لادرکه کېدل او په جعلي مقابلو کې د هغوی وژل روان دي، خو حکومت د مسلې د مخنیوي لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي.
دا مخکنه دا خو مسنگ پرسنز وی لاپتہ کسانو سره داسې کیږي چې دا هم داسې خایي چې دا فیک انکاونټر شوی دی او دی لا بیا مار کوي. دا خو ډیر زیات داسې شوی دی، لیکن موږ څومره منډې تللی و، خو عدالتو ته لاړ شو، دھرنی کوو، مظاہرے کوو، کیمپونه لګو او ریلیاں کوو، لیکن اس هم نه کیږي. نو دا موږ ته بالکل نه دی معلوم چې دا ولې حکومت سره ریسپانس نه ورکوي. پنځم یا شپږم دا حکومت دی کنه چې کم دا ټایم کې سٹارټ شوی و دا سیزونه، اوس پورې هر حکومت سره منتو نه کړی دی، پارلیمنٹ او سینٹ کې هم ډېر زیات خبر اوچت شوی دی، لیکن یې سم نه کېږي. ما ته دا نه دی معلوم چې دې سره ولې نه وري، ولې نه ظلمونه ولې کوي.
په پاکستان کې لکلونو راهیسې خلک روکیږي چې زیاتره بلوچان او پښتانه دي. په ورکو کسانو کې د ځینو مړی موندل کېږي. د دې تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو پورې کېږي، خو د پاکستان حکومتونو او پوځ له دې تورونو څخه تل انکار کړی دی. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر اکبر خان مشال ریډیو سب په خبرو کې دا د ریاست ذمہواریو بلله چې د ولس د ژوند امنیت یقیني کړي.
مسنگ پرسنز او ایکسترا جوډیشل کیلینګ چې د ریاست په پارت باندې چې ریاست ذمہوار دی د هر شهري د ژوند او د هغه د عزت وقار او د ازادۍ د تحفظ ذمہدار دی. آرټیکل 9 کلیئرلی دا مینشن کوي، خو د هغې نه باوجود هم مختلف ریاستي ادارې په مختلف وختونو کې دا حق چې دی د خلکو وایلیټ کوي. ایکسترا جوډیشل کیلینګ خو په پاکستان کې موږ وایو چې ډېر کامن دی، دا به بې ځایه نه. بیا خصوصا چې دا سی ٹی ڈی ٹی چې کله راغلی دی، نو دا ایکسٹرا جوډیشل کلنګ اکراس دا پاکستان هغه په مختلف ځایونو کې کړی دی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو او کارکونکو ترڅنګ وکیلانو او مدني فعالانو د ماوریا عدالت وژنې غندنه کړې ده. غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې کار مخنیوي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره د تحریک انصاف په حکومت کې د هغه وخت د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د کریمینل لا امینډمنټ بل په نوم یو مسوده راوړې وه، خو درې کاله کېږي تر اوسه منظوره شوې نه ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکی
زه فلم سٹار اسف خان په اوسر مخاطب ما د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرس پمشال راډیوی مجله کې
د مشال خبرونه دي. د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه سیمه کې د نومبر په 23مه په یو بمی چاودنه کې د زالی خیل قام د یو مشر ملک اسلام نور په وجنه کې ککړ کسان د زر تر زر ونیسي او د قانون مطابق سزا دی ورکړي. دوی په خپل ځل کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه هم کوي. د جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکي بیا د غوښتنو په جواب کې وایي چې حکومت د ضلع له حالاتو خبر دی او د امن او امان حالت ښه کولو لپاره یې ګامونه په پام کې نیولي دي. اشتیاق مسید په تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د نومبر په 22مه د جا غونډۍ بامی چودنې کښې د زلیخیل قوم مشر ملک اسلم نور په وژنې کښې کاکړ کسان دا زر ګرفتار کړی شي او د پاکستان حکومتي چارواکي دا د ضلع امن حالات شکولې د پوره دا جامونه پورته کړي. د سویلی وزیرستان ضلعو پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شهزاد وزیر په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي. د ضلع خیل قوم یو مشر ملک شهریار وزیر ویایي چې په سیمه کښې د امن حالات شکولې ذمهوري د پاکستان حکومتي چارواکیو دو او دا ذمهوري ده د دې زر پیرا کی مشال ریڈیو په سویلی وزیرستان کښې د امن حالات او ملک اسلم نور بنې د بامی برید په باره کښې د ضلع پولیسو مشر فرمان الله او ډپټي کمیشنر محمد ناصر سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د ضلع انتظامیه چارواکي ویایي چې په ضلع کښې یې د امن حالات ښه کولې د پوره یې ګامونه پورته کړي دي خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي په ضلع کښې د بدامنۍ مخنیوي د پوره د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د بیړوندي ګامونه اخیستلې غوښتنه کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خپرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجه
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو
سندرې جادوګرې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا په دیر کې د تحریک انصاف سیاستوال ویلي چې پولیسو جلسې کولو ته نه دي پریښي. د دوی په خبره غوښتل یې چې د راتلونکو عامو انتخاباتو په اړه غونډه وکړي خو پولیس ورغلل او خلک یې ووهل. بلخوا پولیس وایي چې د تحریک انصاف غړو په پولیسو کاڼي ورولي نو ځکه یې کاروایي کړې ده. یاد دې وي چې د 13 می میاشتې له 9 نیټې راهیسې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د سیاستوالو د نیولو سلسله روانه ده. د مئی په 9مه د پی ټی آی غړو د خپل مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو پر ضد د پاکستان په ځینو ښارونو کې مظاهرې کړې وې. د مظاهرو په وخت پوځي او ملکی ودانیو ته زیان رسېدلی و. پوځ ژمنه کړې وه چې په دغو ویجاړونکو پیښو کې ښکېلو کسانو ته به سزا ورکوي. تفصیل د نیاز احمد خان رپورټ کې اورو.
د بردیر واړې پولیس سټیشن تانیدار محمد ریاض لخوا لیکلی شوې مقدمه نمبر 471 کې د پاکستان تحریک انصاف مشران چې پکې ډیویژنل صدر پخوانی صوبایي اسمبلی غړی په زلکیم یوسفزئی ورسره صاحبزاده صبط الله، جنید اکبر، لیاقت علی خان چې پخوانی د صوبایي اسمبلی ممبران دي، دې ترڅنګ شیر افضل خان مروت چې د پارټۍ مرستیال صوبایي صدر دی او نور سیاستوالو په ضد مقدمه درج کړې. مقدمه کې لیکل شوي چې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو د یاد مشرانو په نگرانۍ کې د واړې دیر په بازار کې احتجاجي مظاهره کړې او الغو تلغوې جوړ کړو چې د دپه 1/4 سرغړور ده.
تاسو مو ولې؟ هغه مو ولې؟ مو ولې؟ تاسو مو ولې؟
د غونه او دځې د پاکستان تحریک انصاف لخوا جاری کړی شي هغه ویډیوګانو کې دي کوم چې په ټولنیزو رسنو خپاره شوې. د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن ویان صلاح الدین یوسف زید د نومبر په 15مه ناوخته مشال ډیرو ته ویلي چې د قانون مطابق بره در کې د کارکونانو جلسوه چې پکې د راتلونکي ټاکنو لپاره تګلاره جوړول وو، خو د در پولیسو او ضلعي انتظامي ورته ځای په ځای خنډان جوړ کړي ول. بعض ځایونو کې په کارکونانو ډزې کړي او تشدد لري پې هم کړی چې پکې درې کارکونان جوبل شوي دي.
آئین او قانون چې دی منګلا د حق را کوي چې منګه کنونشن کو منګ جلسی کو، نو په منګ د پابندیانی لګي غیر اعلانیه پابندی، او نن په شرف زل مرفت صاحب مل ته پدیر کې اف آی آر کو اته سو خا ویډیوګان یار سکتن لږ خلک پر امن روان دي، نو چې دوی سر کاوټونه اچي او دزی کوي پر ریاکشن کې پکار وې چې کارکونانو ریاکشن کړو خو بالکل پر امن دي. جی زموږ د کارکونانو طرف ایس ریاکشن نه دی شوی، یو پولیس دې زخمی او خیسو اچانه ګټه وشتري دای سو مې دي شتري شي دو ډایریکټ سی د فایرینګ کړه ده، نو دا ډیر زیات ظلم دی. جی
د دیر پولیس وایي چې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو لخوا په پولیسو غټي ورولو کې یو پولیس والا جوبل شوی، بیا ورسته پولیسو په جواب کې هوایي ډزې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره لزدکونکو د ایم ڈی کیټ ټیسټ په نوم یو ازموینه نن دوباره واخیستل شو. د خیبر میډیکل پوهنتون رجسٹرار انعام الله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا واری د نقل د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړی دي. د نوموړي په خبره په یو لسخارونو کې د دې ازموینو په وخت د موبایل ټلیفون خدمات بند وو او زدکونکو ته هم اجازه نه وه ورکړل شوې چې لزان سره موبایل ټلیفونونه ولري. د 13 سپتمبر میاشت په 9مه اخیستل شوې د ازموینې تر هغه وروسته لغوه وګرځول شوې چې پکې د زنو زده کوونکو لخوا د نقل لپاره د موبایل ټلیفون او بلوټوت کارولو ثبوتونه مخې ته راغلل. تفصیل له پیښور د شبیر احمد جان ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا نگران کابینه د یا ټیسټ منسوخېدو وروسته خیبر میډیکل پوهنتون د امر کړو چې په میډیکل کالجونو کې داخلو لپاره دغه ټیسټ د ایټا پرځې دوی دوباره واخلي او کوټلې ګامونه د پورته کړي چې بیا پکې زده کوونکي په یو لا رحم نقل یا ټګي ونکړي. دا چې دغه شوی ټیسټ لپاره څو ګامونه پورته کړل شي وو، نو خیبر میډیکل پوهنتون رجسٹرار انعام الله خان مشال لیډو ته په دې باب لول چې دوی غیر معمولی امنیتی او احتیاطي ګامونه پورته کړي، په خاصه توګه تیر د ایټا ټیسټ کمه کمه لارې د ټګې لپاره زده کوونکو خپل کړې وي هغه مو پام کې نیولې.
خاص کر مونږ هوم ډپارټمنټ چې دی ډېر زیات مونږ سره کوآپریشن وکړو، چې څومره ډی سیز دی د فوکل پرسن جوړ کو کوم نیر سنټر په دې کې موبایل سرویسز ټول جیم کې دی، نه نو ګورنمنت سیکشن 144 لګولې دی ورسره د موبایل جیمرز چې دوسر څومره ډیجیټ دی هغه مونږ سره کوآپریشن کی کیمیو په پارت دغه دی چې مونږ خپل سکینر ډیجیټ اخستی دی او دغه فلټریشن سکیورټي پوینټ اف ویو سره 3-4 لیئرز مونږ جوړ کړی دی. دینه بعد ترو گیټس سی سی ټی وی کیمرا هم موږ انسټال کړی دي چې دا مخکې د ایټا چې کم ټیسه خصو په دې کې داسې زونه نو
نموړي چې تکړه چې نه دره هم د دوی سره دا ور ټیسټ کې مرسته کړي او دا ټیسټونه دوی په خصوصي ټاکل شوی کسان جوړ کړي او بیا هم د غوی په نگرانۍ کې متعلقه سنټر ته لګول شوی وو.
د هر یو کاندیډیټ چې ویریفای کړو نو تم امپریشن موږ اخلو، نه دره سره ویریفیکیشن کوو او ویډیوګرافر دی هغه په حال کې چې کم دی کنه خپل هر یو سټډنټ 3-4 سیکنډ یو ویډیو جوړوي کنه چې موږ ته پته لګي اکارډینګ ټو نمبر بل دا دی چې کم کوېشن پیپر دی هغه مونږ خپل سترانګ روم کې سیل کړی وي او چې کم فور فلنګ ولې لکه کوهارت شو، ډی خان شو، مردان شو، نو هغه ون ډے پرایر د ګورنمنت ټریژری کې جمع کړی دي چې ورسره دوا فوکل پرسن سینیئر موست دی کې ایم یو ولا پروفیسوران دي او یو ورسره به اسسټنټ کمشنر وي او مونږ یې دغه علاوه مور دین 700 مونږ چې څومره امپلای دي رم ټول ډیپلای کړی دي، نو چې څومره هیملی پاسبل کیږي نو هغه ټول انشاء مون کړی دي.
دا د ونه چې 13 ور په 9 سپتمبر د ایټا لخوا اغستل شوی په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره ټیسټ کې نقل لپاره موبایل او بلوټوت ډیوایسز ځینې زده کوونکو کارولې وو چې هغه په نیولو ټیسټ هم متل کړی شو او دغه لارې خپلونکې یا ټګي کوونکې 219 زده کوونکو باندې د یو کال لپاره بندیز هم لګولې شوې دي او په دې کې ککړ کسانو خلاف هم قانوني کاروي روانې دي. د نومبر 15مه د صبح په یو لسخارونو کې شوی ایم ڈی کیټ ټیسټ کې سباندې شپږ سلوي زده کوونکو برخه اخیستې وه چې پکې شوخوا شپږ زره هلکان او څه باندې شل زره جنکیز زده کوونکي شامل وي. تیر پانه هم سپتمبر معطل شوي. ټیسټ خلاف ځینې پاس شوي زده کوونکي عدالت ته هم تللي وو چې ګنې همغه ټیسټ نتیجې دې اعلان کړل شي او دوباره دې نه اخیستل کیږي. ولې ځینې زده کوونکو د بیا ټیسټ اخیستلو لپاره عدالت ته تللي وو چې وروسته نګران صوبای حکومت او عدالت د دوباره ټیسټ اخیستلو پریکړه وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د مشال ریډیو د خبرونو په دې غړی کې نیمایي ته ورسیدلو. په پېښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې شپې د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. امنیتی چارواکی وای د بنو په بکه خیلو کې په اف سی ځواک بریښ شوې چې پکې یو تن وجل شوې او یو ویش جوړل شوې دي. په جوړلو کې د یار لس اف سی والا واته عام کسان دي. د چارواکو په وینا ځان مرګي نن د بکه خیلو له آزاد منډي سره خپل زرنج یا لوډر رکشا د اف سی ځواک له قافلې سره وجنګول. تر اوسه چا د بریښ ذمہواری نه ده منلې. د بلوچستان په کوټه او تربت کې په زور د لادرکه کولو ماورای عدالت وجنو پر ضد پراخ احتجاج شوه. د نومبر په 15مه شوې دي احتجاج ته بیا بلوچ یک جهتی کونسل کړی و. دوی نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په زور لا درکه شوی کسان د پولیسو په جالي کاروایانو کې د وجل کېدو پر ځای عدالتونو ته وړاندې کړل شي. دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان پولیسو تر هغه عزت څنګ د نومبر په 13مه د سلور ځوانانو عکسونه خپاره کړل. ودای وکړه چې دا وسلوال دي او په تربت کې د عملیاتو په وخت وجل شوی دي. په پاکستان کې له سبا څخه د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره د ویکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د صحت وفاقي وزارت وایي په دې کمپاین کې به ډېر پام خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته کیږي. د یاد وزارت تر مخه په خیبر پښتونخوا کې به 1.5 میلیونه او په بلوچستان کې 2.5 میلیونه هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي. سږ کال په پاکستان کې د پولیو 3 کیسونه مخې ته راغلي دي. د بخن نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غږ کړی چې په سمدستي توګه د جنکو سکولونه خلاص کړي. یاد تنظیم په طالبانو د فشار اچولو لپاره نن په ایکس پاڼه یو آنلاین عریضه ورکړې او له خلکو یو غوښتي چې په دې لاسلیک وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه. طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شوي او له هغې راهیسې یې د جنکو تر شپږم ټولګي پورته ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو زنې نړیوالو ریپورتونو ته. په غزه کې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ سلور ورځنی اوربند دوام لري. د دې اوربند د شرایطو سره سم 13 په هم حماس ډلې 18 يرغمل کړي کسان خوشی کړي چې پکې 14 اسرائیلیان شامل دي. حماس وسلواله ډله چې امریکا او یورپی ټولنه یې ترهګره ډله بولي د اکتوبر په 8مه په اسرائیل د برید پر مهال لږونه کسان يرغمل کړي وو. لاغه د اسرائیلي ځواکونو په غزا کې د حماس ډلې پر ضد پوځي کاروایی پیل کړې ده چې پکې دا مهال اوربند شوې ده او د اوربند پر مهال به اسرائیل ځنې فلسطینی بندیان هم خوشی کوي. په دې هکړه نور حال د صالح محمد صالح ریپورت کوي.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشی کولو په دویم پړاو کې د 18 خوشی سویو کسانو له ډلې 14 یې د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشی کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیرش په خوشی سول چې په هغوی کې 14 د اسرائیل او 4 نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشی سو کسانو کې شپږ ښځې او 2 ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي و چې 2 بهرني وګړي هم خوشی کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر 4 یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا 9 فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی سول. د جرمني خبری اژانس د یونیت په نوم د اسرائیلی خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشن به هم 14 نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشی سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرایلی چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشی کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشی کېدو داسې ښکاري چې په غزه تړانګ کې د 2 اونیو له جګړو وروسته نازک اوربند نافذ دی، خو بیا هم ځینې پیښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربند درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال لږ تر لږه اته فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1400 او 300 ډیر کسان وژل شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د نومبر 15مې راځي د ګوزان یا پولیو د مخنیوي کمپاین پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پروان کال کې په ننګرهار کې د پولیو شپږ کیسونه رپورټ شوي. د ننګرهار په گاوند کونړ کې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې واځي په دغه ولایت کې به 400,000 ماشومانو ته دا ویکسین ورکوي. په افغانستان کې د 2020 کال تر اگست مخکې ډېرې لری پرتی سیمې د طالبانو داعش د حملو له وجې د پولیو له ویکسینو ته کېدلې. خو طالبان په واک کې دي. له همدې وجې روغتیایي چارواکي هیله لري چې دا کال به د پخوا په نسبت زیات ماشومان ویکسین کړل شي. تفصیل په دې رپورت کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسولین وایي په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې په کې به لس کلنې پورې شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړی شي. په یاد ولایت کې د دغه پروګرام مسول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به وو ورځې دوام وکړي او د 1500 ډلو په وسیله به د کونړ ټولو ساحو کې ماشومان ته واکسین ورکړل شي.
په 1200 جمع مرکز کې به 400,000 ماشومان زموږ مدیر هدف وي. په دې کې به د لسکرنۍ پروژې د واکسین ورکول کیږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 1500 ټیمونه چې 1400 رضاکارانو په مټ به په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کړي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پروتو سیمو ته نشوتللې او لامل به په زرګونه کوچنین له واکسینو به برخې پاتې کېدل. خو اوس هغه ستونزه حل شوې ده. دوی له قومي مشرانو دینی عالمانو او د کورنۍ لغټانو وغوښتل چې د فلج له بیلاج ناروغۍ څخه د خپل ماشومانو او ټولنې د ژغورلو لپاره ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي. دینی عالمان او قومي مشران وایي له وطن څخه د پولیو بیلاج ناروغۍ ختمول د هر هیوادوال اسلامي او افغاني دنده ده او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبدالله او قومی مشر شمس الرحمن
نو د اسلام د نگان هم په دې کې داسې کوم مانعات لکه نشته. د اسلام د نگان دا منوي او مانعات وي نو زمونږ استادو مسولین چې زمونږ استادو په سر کې دي د هغوی به دې مخنیوي او دغه کړی
چې دا ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکړي او خپل ماشومان په وخت باندې او غزه ته حاضر کړي چې د واکسینونه به برخې پاتې نشي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوې. دغو شپږو مثبتو پیښو او د جلال آباد او اسد آباد په ککړو اوبو کې د پولیو ویروس شتون د یاد ویروس د نور خپرېدو ویره هم زیاته کړې ده.
زه غلام غوث یم. تاسو د مشال رادیو اورئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت په افغانستان کې لا هم د طالبانو حکومت لښ پغم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم او د خزو په کار باندې ستا دوام ورکړی دی. په نړۍ کې د نومبر 25 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دغه ورځې په مناسبت افغان میرمنو احتجاجونه کړي او د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو یې غوښتي چې په طالبانو باندې د خزو پر ضد د تعصب ختمولو لپاره فشار راولي. طالبانو تر اوسه د غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلې. زموږ همکارا سنا کاکل په دې هکله نور حال درته کوي.
زنان افغانستان هیچگاه از مبارزه برای عدالت و آزادی دست نمی کشند.
دا د نومبر د 25مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر میرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو میرمنو په یوه سر پوښلي ځای کې د شنبې په ورځ د خزو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او آزادۍ لپاره د افغانستان د خزو خوځښت مسؤل شمایل توانا په خپل ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 25مه په داسې حال کې را رسیږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه
د طالبانو د حضور په تیرو دو کلونو کې د افغان میرمنو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی او مرموزې وژنې، ځان وژنې او د طالبانو لخوا د ښځو وهل، ټکول، صحرایي محکمې، جبري ودونه او د ماشومو نجونو خرڅلاو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بیلګې دي.
د عدالت او آزادۍ لپاره د افغان میرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ټولنه باید چوپه خوله پاتې نشي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او عملي ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپل ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړې چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ائتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ کې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 25مه په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسیدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې شپاړس ورځني کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تجربوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کیږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کرایه سایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوې. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته اوږد واټن سفر وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بشري حقوقو قومي کمیشن د پاکستان سیاسي ګوندونو نه په یو خط کې غوښتنه کړې چې په خپل انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقوقو موضوع شامل کړي. دا چې په دغه هیواد کې سیاسي ګوندونه د بیان د ازادۍ، د ماشومانو، ښځو، مزدورانو، کسانانو، مذهبي اقلیتونو او محرومو طبقو حقوقو ته څومره ارزښت ورکوي او په عملي توګه په دې اړه څه کار کوي او څنګه. د بشري حقوقو فعالان وایي چې سیاسي ګوندونه د کلونو راهیسې په خپلو منشورونو کې د ولس د حق او د بشري حقوقو د ازادۍ موضوعات شاملوي، خو چې کله واک ته ورسي نو بیا په انتخاباتي منشور کې کړې ژمنې نه پوره کوي او ترجیحات یې بدل شي. په دې اړه تفصیل مجید بابر درته وایي.
د پاکستان د ماشومانو د حقوقو کمیشن د هغه هیواد سیاسي ګوندونو نه په خپل انتخاباتي منشور کې د ماشومانو د حقوقو د ماده شاملولو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د نومبر په 6مه د کمیشن چیرمن سینیټری عائشه رزاق راجا په یو خط کې کړې چې پر ایکس باندې خبره کړې. په خط کې سیاسي ګوندونو ته ویل شوی چې تاسو د ریاستي تګلارو د جوړولو او عملي کولو ترڅنګ د انساني حقوقو په مت کې بهرنو هیوادونو او متحدانو ته هم د جواب مواری نو باید دا موجود انتخاباتي منشور په سرټکو کې یاد شي. دا لومړی ځل دی د حکومت یو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غک کوي چې په خپل انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقوقو موضوع شامل کړي. هم دې ته په پام په پاکستان کې د آزاد او شفاف ټاکنو لپاره کار کوونکي د غیر دولتي ادارې فافین یو چارواکي نصر الله خان وویل چې په پاکستان کې لسم مدیره هيسي د انساني حقوقو ادارې او مدني ټولنې ورس په ورس پیاوړي کیږي. نو د دا ډول کمپاین سره به سیاسي ګوندونه مجبور شي چې د بشري حقوقو موضوع ته اهمیت ورکړي.
سیاسي پارټیانې سو په دې کې دلچسپی لري یا سو په دې عمل کوي، نو زما دا خیال دی چې ورځ په ورځ سو انساني حقوق کم تاریخونه مضبوطیږي په پاکستان کې، نو سیاسي پارټیانې به دې ته مجبورې چې خامخا به د دې په مطالباتو عمل کوي او لږ سي ډیر سي کم از کم دوی به په دې حواله باندې قوانین جوړوي، دوی به کمیشنز جوړوي او کوشش بدای چې زیات زیات د مطالبات شې دي د دې د منلو خواته ولاړ شي.
د ماشومانو د قومي کمیشن لخوا لیکل شوی خط کې سیاسي ګوندونو ته وړاندیز شوی چې وخت د رسیدو په صورت کې دی وارله مخه په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو ناوړه صورتحال د مخنیوي لپاره مالی او افرادي وسایل ورکول او لومړیتوب ورکړي او د ماشومانو پر ضد د جنسي او جسماني تیریو په زور د ودونو، چایلډ لیبر او د تعلیم نه د محرومۍ مخاوني سي. د ماشومانو د حقوقو مبارز عمران ټکر بیا وایي چې لبد مرغه د 15 کالو نه د واکمن سیاسي او پوځي قوتونو په هغه هیواد کې د بشري حقوقو موضوع او لومړیتوب نه دی پاتې شوی.
بنیادی سوال دا دی چې د کاغذ په یو ټوکړه کې یو سیس شاملول چي نو هغه کافي نه دی. که موږ وګورو د کوم ماشومانو د حقوق خبره چې موږ کوو نو دغه حقوق آلریډي زموږ په آئین کې د مخکې نه موجود دي. نو که دا سیاسي ګوندونه د پاسداري غواړي نو بیا که دی په خپل منشور کې دا شامل کی او شامل نه کی نو هغه زموږ لپاره هم کافی ده. خو د بده مرغه چې سیاسي ګوندونه دي یا بل څوک دي او هغه په اقتدار کې راشي نو د هغوی ترجیحات یا پرایورټی کې چې کومه ده نو هغه د 500 یا کالو راسي د انساني حقوقو فروغ او د هغوی تحفظ نه دی پاتې شوی.
په پاکستان کې د 1900 کال راهیسی تر 2013 کال پورې یو لزله په قومي کچه ټاکنې شوي چې پکې بیلابیلو ګوندونو په وفاقي او صوبایي کچه ائتلافي حکومتونه جوړ کړي. د دغو ټولو ګوندونو په سیاسي او انتخاباتي منشور کې د کروندګرو، مزدورانو، ماشومانو، مذهبي اقلیتونو، ښځو د حقوقو او د بیان د ازادۍ موضوعات شامل وو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان لالا وایي چې د وخت تقاضا ده چې سیاسي ګوندونه د ورشتو پاتې طبقو د حقوقو لپاره خپل आवाज نور قوی کړي.
ریاستی فیصلې همیش په سیاسي فورمز کیږي، سیاسي جماعتونو نه دا تمه لرل کیږي چې هغه به د ولس ترجمانی کوي او بالخصوص په معاشره کې پریوتی طبقات لبا ترجیحي طور توجه ورکوي. نو د بشري حقوقو ادارو د طرفه په سیاسي جماعتونو دا غک کول چې هغه د ماشومانو یا نور رستپاتی طبقات لا په خپل منشور کې خصوصي زیور کړي دا سری تقاضم ده او د وخت او د حالات په مناسبت مهم او لازم ده. باید چې سیاسی ګوندونه هم دې ته پراخه سینه ولري.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د ویبپاڼې له مخه دا مهال په هغه هیواد کې 168 سیاسي ګوندونه او اتحادونه رجسټرډ دي. یاد کمیشن د 2023 میلادي کال د فروری پر 8 د پارلماني ټاکلو لپاره نیټه ټاکلې ده، خو تر دا مهال یوازې عوامي نېشنل ګوند خپل انتخاباتي منشور جاري کړی چې پکې د بشري حقوقو، د بیان د ازادۍ او په ټولنه کې هرې طبقې سره د برابرۍ د سلوک خبره شوې. پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د انتخاباتي منشور جوړولو لپاره د سینیټر عرفان صدیقي په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې، خو د نورو سیاسي ګوندونو لخوا په دې اړه سندې دی ویل شوې.
په داسې حال کې چې په بنو کې د دینی عالمانو د ښځو په لوبو کې برخې نه اخیستو غوښتنه کړې ده او په دې لړ کې احتجاجي تحریک چلولو ګواښ هم کړی. د سکولونو، کالجونو زده کوونکې او ښځینه استادانې وایي چې په لوبو کې برخه اخیستل د دوی حق دی او د دوی د راتلونکي فیصلې سړی نشي کولی. دوی وایي دغه غوښتنه نه مني. تفصیل د عمر وزیر رپورټ کې ورو.
بنو ډومیل کې دینی عالمانو د نومبر په 23 یو غونډه کې اعلان وکړ چې سپورتس کمپلیکس بنو کې د سکولونو، کالجونو سپورتس یا لوبو مقابلو کې د انجونې برخه نه اخلي. له دې سره ټولنه کې د دوی په وینا فحاشي خوریږي، د دوی د سیمې روایات اغیزمنوي. د بنو سرکاري سکول یو ښوونکې یاسمین وایي چې خزینه هم حقونه لري، خود ټولنې روایت تل د دوی د حقونو په مخه کې خړ جوړ شوه.
مرد بی تعلیم سے محروم
دل تا خو اکثره سړی هم د تعلیم نه محروم دي، نو د خزو د حقونو بس خبر شي. بیا کچر د سړی تعلیم یافته دي، هغه غوړي چې خزو ته حقونه ورکړل شي، نو بیا د سیمې روایت په غالب دي. بل ډیرای خزه هم لخپلو حقونو نه خبره دي، هغه ته خپل پته نشته چې زما سه حقونه دي، زه څه کول شم، ما ته څه کول پکار دي، اسلام ما ته کم حقونه راکړي. بیا که کمې میرمنې پوهیږي خپل حقونه ترلاسه کوي، نو بیا ټولنه کې داسې ګروپونه دي چې هغوی له خپلو حقونو محرومولو هڅه کړي. څنګه چې اوس د ښځو لوبو بندیز لپاره د تحریک چلولو غوښتنه کیږي، یا دغلته د ښځو ځانګړي پارک ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګول شو، حالانکه ټولنه کې داسې ډېر کارونه دي چې د اسلام پر خلاف کیږي، خو بس هغه د روایاتو برخه ده او روان دي، خو څوک د هغې لپاره بیا نه پاسي. بنو کې دین وړاندې هم دینی عالمانو د خزو پارک ته پتلو هم بندیز اعلان کړی و. تیر 2022 کال اګست میاشت کې دینی عالمانو بنو کې د دې زید لوی احتجاج پیل کړی و چې وروسته دغلته په بنو چاوڼۍ کې د خزو یوازنې پارک ته د بنو په خزینه او د تلو بندیز ولګول شو. د دینی عالمانو د غونډې پر مهال مولانا جلال شاه وویل چې کله هم اجازه نه ورکوي چې خزې د لوبې وکړي، انتظامیه د فوري دغه بند کړي، غنی احتجاج پیلاوي. د دینی عالمانو د غونډې او د خزو د لوبو کولو بندیز غوښتنې پس د تعلیم څانګې مشرانو په وینا لا کم بندیز نه دی لګول شوی، او د سکولونو په سطح د انجونو د سپورتس مقابلې د خزو په ځانګړي سکولونو کې روانې دي. د بنو د انجونو د کالج و زده کوونکې ثنا خان مشال ریډیو ته وویل چې چرته چې د خزو د حق د تعلیم او یا د لوبې کول خبره وي، نو روایات را مخه ته شي، خو که خزیت اسلام هم په جایداد کې برخه ورکړي یا نور حقونه ورکړي، نو دلته بیا د خزه د حقونو ورکولو لپاره خلک احتجاج نه کړي.
دلته روزانه یو مطلب ګروپ چې کیږي چې فیمیل د پارک ته نه سي، فیمیل د تعلیم نه کوي، وی فیمیل د کېل کوت نه کوي، خو چې نه د پر اسلام حقوق ورکړي دي، په جایداد کې حقوق ورکړي دي، نور څه ورکړي، نور پر روایت کې هنر پې هسه د سیکتا حصہ نه خلی پتا باندې پیسې کنه خپل چې فیمیل د په جایداد چې حصہ ورکړي، نور څه هغه دو کې نو همیشه فیمیل د تعلیم نه محروم دي، نور هم نه محروم دي، نو دا ویل فیمیل چار دیواری کې ناست وي، نو کېل کود دې پر شي، نو نر څه شي، نو ول نه تعلیم سره سره شذینا غیر نسبی حقوق دي، هغه شی هغه برخه خپل آئین کې قانون هغه ورکړي، حقوق ورکړي دي، نو په چار نو ته داسې ګروپ چکیږي.
د دینی عالمانو دغه باندې اعلان پاړه د بنو کمشنر دفتر چارواکي پر دې موضوع نه خبري سرګندوي. خو د بنو تعلیم څانګې مشرانو بیا مشال ریډیو ته وویل چې دا نجونو د غلوبې د های سکولونو په سطح روانې دي او په سکولونو کې دننه یوازې د نجونو په سکولونو کې کیږي چې د نصاب برخه ده. له دې سره هیڅ فحاشي یا د سیمې روایات نه متاثره کیږي. بل طرف د تعلیم څانګې چارواکي او سکولونو کالجونو انجونې وایي چې د نصاب سره سره غیر نصابي سرګرمۍ د ښځو هم حق دی، دغه شان پریکړې نه مني او دوی به د خپل حق لپاره آواز پورته کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو
د پاکستان بهرنی قرضونه مخ په زیاتېدو دي. د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه پورې اخیستل شوو یو سل سلیش عرب ډالرو پورونو کې تر نیمایي زیات یې له چین ترلاسه شوي دي. که څه هم د پاکستان چارواکي وایي دا قرضونه لویه مسله نه بلکې د اقتصاد بهترولو لپاره ضروری دي، خو څېړونکي فکر کوي چې بهرنی پورونه خطرناک حتی زیات شوي دي. په دې هکله تفصیل د بشیر ګواخ رپورټ کې اورو.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وای د چین قرضونه او پنګونه د اندېښنې نه بلکې د هیواد د اقتصاد بهترولو لپاره د ارزښت وړ دي. کاکړ د نومبر په 13مه امریکا غږ سره په مرکه کې د تفصیل ورکولو پرته وویل چې اسلام آباد د چین د څه د پاسه 15 ارب ډالرو پور خلاصولو لپاره پلان لري.
those budgetary support which we have received
they way the budget د ملاتړ لپاره مخته د چین راخړې پیسې ډیر اهمیت لري. موږ د قرضونو د خلاصولو او اقتصادي بهتري لپاره ضروري ګامونه اخیستي او په وړه او لوی کچه مو ځینی اصلاحات کړې دي. چین بدلته خپل پنګونه جاری وساتي ځکه چې هغه ته د پاکستان د مارکیټ او په سیمه کې د موقعیت اهمیت معلوم دی. دا هم واضح ده چې دوی به موږ هڅوي چې لاخ امنیت او باثبات سیاسي چاپیریال برابر کړو. موږ لاور د مخه د بهتر اقتصادي چاپیریال برابرولو لپاره دغه کارونه کوو. چین د پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه کې 15 ارب ډالر پانګونه کړې ده. د بلوچستان گوادر بندر د دې او د چین د کړي او سړک یا بیلټ اند روډ د پروژې لوی برخه ده. د پاکستان سٹیټ بینک شمیرې ښیي چې چین د دغې پانګونې ترڅنګ پاکستان ته له 2000 کال راهیسې 15.3 ارب ډالر پور هم ورکړی دی. د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي د پاکستاني چارواکو پر داوو سربیره هم هغه ته نخ کاری چې اسلام آباد دی د پورونو ادا کولو جوګوي. هغه د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې چین د پورونو نه خلاصونکو هیوادونو څخه د څه مودې لپاره بندرونه او قانونه نیولې دي، نو ځکه هغه اندېښنه لري چې ښایي د پاکستان سره هم داسې وشي.
کمرشل قرضی کنه دا سه قرض آسان نه د دې بیا د چې لکه کله ډی یا خو به ورکې یا نه ورکې ویرس کې بلکې وای لکه بیا به ټایم بایږي. نو بیا چې څنګه لکه به عام پرسنل لون کې دای چې نه خلک چاته وي ته مار خپل ګاډی راکا یا خپل پټی راکا یا خپل کور راکا. نو داسې بیا دوی داسې سیزنو ډیمانډ کولی شي لکه مطلب دا چې موږ لبګې سی پیک ته روټ دی دارا ته راغی بلوچستان کې ډېر شي مانس دي مانس کې والا منرلز دي.
د پاکستان دولتي بانک د ویپانې تر مخه په ټوله کې دغه هیواد د 2013 کال د جون تر میاشتې پورې 143 ارب ډالر بهرني قرضونه اخیستي دي. دغه قرضونه د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، امریکا او نړیوال مالی صندوقه اخیستل شوي دي. د چین د سیاسي اقتصاد د چارو شنونکي جلال بازوان وایي د غربي هیوادونو پورونه تر ډیره په سیاسي خو د چین هغه په کاروباری راکړه ورکړه ولاړوي. د نوموړي په وینا د اسلام آباد او بیجینګ د ښې دوستۍ داوی په خپل ځای خو چین بخه مخه هغه لارې لټوي چې څنګه له پاکستان خپل پیسې اصول کړي.
پاکستان ته دغه د قرضې د اخیستو کوم نشه چې لګېدلې ده، کوم اډکشن چې وته شوی دی، د دې نه د خلاصي د اقل لاره نشته ده. دا که د پاکستان مسله ده چې باروینګ اډکت دی. یو بل مشکل دا چې پاکستان داسې فکر کولو چې دا روپۍ انویسټمنټ چې په پاکستان کې کیږي دا به موږ ته لکه د مرستو په شکل کې پاتې کیږي لکه امریکایي نه موږ نه به غوښتون کې نه وي. بدبختانه په چین کې دا دغه نشته دی. د هغوی سوچ او فکر دا دی چې نه زه به تا سره انډیوالي پالم، دوستی به هم در سره کوم، خو لیکن دا زما اوسه انډیوالي او دوستی چې کوم ده هغه د پښتو متل ده چې ورورولي به کوو خو حساب تر منځه. نو دا کلته غلط فهمی په پاکستان کې وجود لري.
د بازوان په وینا په پاکستان کې پر چینایانو بریدونه او سیاسي بې ثباتی د چینایي پروژو د ځنډ سبب کیږي چې لوجه یې د سود لرونکو پورونو حجم زیاتیږي. بے امنی په ځنګړي ډول په بلوچستان کې لوی مسله ده، چرته چې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلواله ډلې چین ته د وسایلو د قبضه کوونکو په سترګه ګوري او حمله پرې کوي.
دا مشال ریډیو ده. کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.
Thank you.